شپږ بجې شوې. احمد شپریم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دوی پښې سب شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسولانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبتې پیښې د مرکز کلاچار اړوند هواشناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت له رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند شپږ پیښې ثبت شوې دي. په ټول افغانستان کې د څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو د نویو پیښو په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیات شوې چې پاکستان له کونه افغان کډوال له خپلې خاورې وویستل. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان را ایستل شویو کابو 1,80,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سه شنبه د دغه نړیوال سازمان افغان څانګې په خپل ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له دې صحي خدماتو برخمن ډېری ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې راستنیدونکو لومړني روغتیایي خدمات، روغتیایي مشورې، رواني روغتیا او رواني ملاتړ او همدارنګه د ماشومانو او میندو اړوند ځانګړي خدمتونه ترلاسه کړي دي. د راپورونو له مخې د دسمبر ته درېمې اونۍ پورې له پاکستانه څه باندې 4,700 افغانان ایستل شوي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر، ټوپک، دوه کلشین کوفه او څه باندې 5,500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګله کې موندل شوې دي. د سربیا پولیسو د شنبه پورس هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د سربیا پولیسو مخکې خبرداری ورکړی وو چې له کوریشیا سره په پوله باندې اکثر قاچاق برې ډلې د افغانانو لخوا اداره کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 8 راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نشتې 1,000 کسان وژل شوي دي. د حماس تر واک لاندې دغه وزارت سه شنبه په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نشتې 55,000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي دي. اسرائیل روسه له هغه پر غزه بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 8 حماس ټل پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 4,000 کسان ووژل او 240 تنه یې رغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته به تر هغه ریډلې په توګه پیښنه. اساسي رډو په منځني څپ د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان کورونه غواړي. طالبان وایي
سبالا 3,000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملان شروع دی. د څو کورونو کار 90% مختتللی دی.
په کندهار کې د فارمونو څښتنان له چارواکو د خپل صنعت د ودې لپاره مځکه غواړي او یو بل غوښتنه لري.
در پاکستان څخه چې کوم خرابې یا غیر راضي یا مرزمن یا کیږي په لګړیا را اړي یا په کچاکی ډول باندې راځي نو زه مخنیوي وکي.
روسه تر دې چې له پاکستانه د هغو 130 افغانانو د استولو خبرو نخپاره شول چې د امریکا تاک ته انتظار و. امریکا ته د تاک په تمه په پاکستان کې شمیر ناسو کسانو ته اندیشنې پیدا شوې.
پروسس لړۍ به چټک شي او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي وقن چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وای چارواکي باید شر تر شر کورونه ور وسپاري. په هرات کې تیر اکتوبر زلزلو زرګونه کسانو ته مرجوب لواړوله او یوازې په زندجان ولسوالۍ کې 3,000 کورونه وران شول. تر دې وروسته د دې زلزله ځپلو لپاره د یو شمېر کورونو د جوړېدو چارې پیل شوې. صفی الله سنګزای او نور جزئیات.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې کورنۍ لا هم د خیمو لاندې ژوند کوي او کورونه نه دي ورسپارل شوي. د زندجان یو اوسیدونکي جلیل احمد رویټرز ته ویلي د ژمي سړې هوا سره په خیمو کې ژوند ستونزمن دی.
یوه اونې وړاندې سخت باران وشو، زموږ خیمې او د کور ټول وسایل تر اوبو لاندې شول. د زندهجان د سیاب کلي یوه بله اوسیدونکې بي بي ګله وایي چارواکي باید د کلیوالو پر ځای پخپله د کورونو جوړولو چارې مخته یوسي، څو دوی د ساړه ژمي پر مهال ژر د کورونو څښتنان شي. راپورونو له مخې شاوخوا 1500 کلیوال کارګر د پیسو په بدل کې د کورونو په جوړولو لګیا دي. د اکثرو دغو کورونو د جوړولو لګښتونه ملي تجارانو او د چندو په راټولو شوو پیسو مخته ځي. په زندهجان کې لږ تر لږه 3000 کورونه په زلزلو کې وران شوي، خو هلته په کار بوخت انجینران وایي دغې غرنۍ سیمه کې هوا سړه شوې او له دې وروسته دوی ته ستونزمنه ده چې ودانیزې چارې مخته یوسي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس بیا رویټرز سره خبرو کې ډاډ ښوولی چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي.
څه بالا 3000 کورونو باندې دلته زندهجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. څه کورونه په ابتدایي حالت کې دي؟ د څه کورونو کار تقریبا نیمه سوی دی او د څه کورونو کار 90% مخته تللی دی؟
هرات تیر اکتوبر زورورو زلزلو ولړزاوه. تر ټولو قوي هغې د اکتوبر په 1، 11 او 15 وشوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په هرات کې زلزلو لږ تر لږه 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ژوبل کړي. اکثر مړه او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د راپورونو په اساس زلزلو ټول ټال 3000 کسان اغېزمن کړل او د خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لومړیو کې د شاوخوا 1 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
آزادي رادیو په منځني سپت 12:16 په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست د هګیو د تولید فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې د هګیو د تولید 6 لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي. بلخوا د هګیو د فارمونو څښتنان د طالبانو له حکومت غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسبې ځمکې ورکړل شي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دې وکړي تر څو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شویو تولیداتو سره سیالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 140 میلیون افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په افسر ډول هر ورځ تر 130,000 هګۍ تولیدیږي او د کندهار تر څنګ د نورو ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسؤول بلال احمد وایي که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نور پانګونه هم وکړي.
دا 1,000,000 دانې شرکان 90% تولید لري. ټوټل لګي 1,000,000 پورې. د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالان ته موږ ورسکو. امارات څخه هیله لرو چې زموږ سره همکاري وکړي، موږ ته ځمکه راکړي او یخې په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د 15,000,000 باندې نور هم پانګونه وکړو. 15,000 دانې شرکان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ورسره پر څنګ موږ د امارات څخه هیله لرو دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راځي یا مرزمنې آګېږي په لغړیانې را اړي یا په کچاکي ډول باندې راځي د دې مخنیوی وکړي.
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې تر څنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ 130 نفر اختو دلته چې ستار مالې راشو دانه ورته ورته موږ بیا هګۍ راټولې کړو. وروسته هګۍ راټولې کړو بیا کاټن کړو. کاټن چې کړو بیا راوباسو دلته ګودام ته راوباسو. ګودام نه پس بیا موټر راځي، موټر ته بارو بیا په کندهار په ښار کې خرڅېږي نورو ولایتو ته ځي.
محمد نبی پنګوالو موږ دا غواړو چې موږ دپاره کارونه ډېر کړي، یادایش کارونه وکړي، کارګر په کار اخته شي، بېروزګاري ډېرې دي.
په عینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي بازار ته د بې کیفیت هګیو د عرضې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرنې ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي په دې ولایت کې 6 د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یا اووه غټ فارمونه موږ لرو. په هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون بسطه باندې د هغوی نورو ولایتو ته هم ځي. خو اول دې غوښتنه دا ده چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای سو چې موږ د هغوی مخ وینځو د خارج سره ځي. کرنټینو تمام ویل دي وخت وخت ډاکټر صاحبان ځي، ویتنر صاحبان ځي، او ګوی هغه کې مشه پیږو هغه 15 وخت لري، بالا وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبه ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شوو تولیداتو سره سیالي وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د هغیو د تولید د فارمونو چشتنان له طالبانو غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسبې ځمکې ورکړل شي. بل لورته په کندوز ولایت کې د وچې میوې صادرات سږ کال ښه سوي دي او سوداګر د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د وچې میوې د پیر او پلور لپاره د دوی ته یو ځانګړی مارکیټ ودان شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز سیمه سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمیر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیر او پلور کاروبار کوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
نکشته است میوه خشک بدر است، خسته است، خسته بادام است.
موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادام مغز، پسته، توت، چارمغز، سنځلې، وچ خټکی او داسې نورې وچې میوه لدی ځای کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبی، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته، د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نامخدا تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. د خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته ځي پاکستان ته ځي.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې له بانډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودې ځای کې مشغواړو سیمه خپل مالونه مخارج ته صادر سین به بډیر شسی. یو ځنه ډیر داسې خلک دي چې صادرات و خارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني ازادۍ راډیو ته وویل:
انواع میوه خشک صادرات داریم به کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوه له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوه د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هواري او اسانتیاوي ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې سږ کال له کندز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنه ته رسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړې توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکه بازګران او بندوالان هم ښه عواید ترلاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانانو د ایستلو یا افغان ایوک بنسټ مشر شان وینډیور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تک په تمه د ناسو افغانانو لړډل یو سلو دیرش کسان ایستلی دي. د هغه کسانو چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا په امریکا کې د بیا میشتېدو کارونه یې بشپړ شوي وو، دوی ته د امریکا حکومت د خوندیتوب لیکونه هم ورستولي وو. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمېر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي، مېره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنی وي او د امریکا د P1 ویزې په تمه وي، پاکستاني پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي او چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب خاطر استولیو. ازادي راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د P2 کیس لري، ازادي راډیو سره د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل:
اوسه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تانې ته مو بیايي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو، خوخه خبره ده. اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر د دېشته چې موږ ډیفورت کړي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات، P2 او P1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ باید چټک شي، او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي، وخت چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي، پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او له ډلې یوازې 80 تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شان دی ورسره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي، متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري، او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ډیپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي، د خوندیتوب لیکونه استولي. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنه شوي، خو لا هم د دغو افغانانو برخلیک له خطر سره مخ دی. پاکستان د نومبر له لومړۍ د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان ایستلي. پاکستاني چارواکو ویلي دغو افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه درلودل، خو د راپورونو په اساس په دې منځ کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې ویزې او پاسپورټونه یې درلودل. په دې ډله کې لسګونه هغه کسان شامل دي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د انتقال وعدې ورکړې وي، او د ځینو د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې هم وې.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، دا غو راپورونو متن هلته لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري شپه او ورځ خبري شي. همدارس هغه مرکې چې په ازادي راډیو کې خبري شي، هغه یې هلته اوریدل شي، او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې تاسو اوریدل شي. د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې د استرالیا او پاکستان ترمنځ 15 ورځنی لوبه روانه ده. د غووس د ډوډۍ د وقفې وخت د استرالیا لوبډلې 340 منډې وکړي، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې لوبې نن دوهم ورځ ده. د 340 منډې ډېرې نشکاري، او د پاکستان له لوري د جمال په نوم نوي لوبغاړي بولر درې وکټې اخیستې دي، حسن دوې وکټې اخیستې دي، حمزه دوې وکټې اخیستې دي، شاهین هم د استرالیا دوه لوبغاړي سوسولي دي، او آغا هم د استرالیا یو لوبغاړی سوسولی دی. د استرالیا په لوبډله کې تر ټولو لوی بوشنج درش پیته منډې کړې دي چې ډېرې منډې جوړې کړې دي، او خواجه هم 24 منډې کړې دي چې دا هم تر نورو زیاتې دي. نور لوبغاړي ښه نه دي چلېدلي. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته فریده سیال کتنه کوي.
د ماډرن ډیپلوماسي مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی د امریکا له حضور وروسته پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت. مجله لیکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه پخوانیو تجربو ته په پام دا مهمه ده چې هغوی تل تر څارل لاندې وي. د مجلې په وینا په شلمه پیړۍ کې د طالبانو واکمني یو داسې تصویر وړاندې کوي چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ یې وخود، او هغه مهال افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو سازمانونو په پټنځای بدل کړ. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي، افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ شول، او د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ور ماتېدو په اړه اندېښنه درلوده. مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د داعش د خراسان څانګې د وسوالو موجودیت ته اشاره کوي، او ادعا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب شوی چې هغوی په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي. طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی دی چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. طالبانو حکومت هم درنګ وایي چې د داعش د وسلوالو پر ضد هم په افغانستان کې ځپونکي اقدامات کړي دي. خو د ماډرن ډیپلوماسۍ خبرونه وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شوی خلا د دې سبب شوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک بیا منسجم شي، سرچینو او نظامي وسایلو ته لاسرسی اسانه شي، او په پاکستان کې بې ثباتي زیاته کړي. لا ترکی خبریدونکو سبا ورځ پاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو په پانځي کې د ترکی ژبې او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د دې ډیپارټمنټ پرانیستا د سه شنبه په ورځ په بلخ کې د ترکی د کونسل لخوا وشوه، او د راتلونکو کال تر مارچ میاشتې پورې به رسمن خپل کارونه پیل کړي. ورځپاڼه وایي نوموړي پړاو کې شاوخوا 50 محصلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړې لپاره نوم لیکنه کړي. د سبا ورځ پاڼې په وینا د ترکی ژبې او ادب یاتو دا ډیپارټمنټ به د بلخ د پانتون او د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې ترمنځ اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر پانتوني زده کړو د بندیز یو کال پوره شو، خو طالبانو له څه باندې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم تر اوسه د نجونو پر مخ د عصري زده کړو دروازې نه دي پرانیستي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې لهارو دریو کسانو یو هرش په پلو شوې د کیږي. د پروګرام په خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې ویډیو خپره کړې ده چې پکې سوړ ژمی د افغانستان د خلکو لپاره سخت بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خلک وایي نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د دسمبر په 26 په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې د شپې لخوا وږي ویده کیږي. یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی، او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغېزمن شوي دي. ډبلیو ایف پی په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي، خو د واورې ورېدو له امله په لرو پرتو سیمو کې لارې بندې دي. دغه سازمان همداراز ټینګار کړی چې په 2024 کال کې به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکې ده او د 4 ماشومانو مور ده، وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخکې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري.
اوس مهال په کور کې لخپلو څلورو ماشومانو او میړه سره شپږ تنه ژوند کوو. تر اوسه مو سپنتوکي نه دی پیرلي. یوازې یوه بوجۍ د ډبرو سکاره چې زموږ د خپلوانو له ډلې یو چا موږ سره مرسته کړې کار ترې اخلو. زما بچیان که وتوانېدل یو کار وکړي، یو مل ډوډۍ یې پیدا کړه، خورو یې که نه کوم کار یې پیدا نه کړ، همدلته کینو. توکل په خدای.
د کابل اوسیدونکې دنیا عطایی هم ازادي راډیو ته وویل:
اموال که د وسایل خانه کې داشتم همه شفور.
ما د خپلو ماشومانو د خرڅ لپاره خپل توکي او وسایل خرڅ کړل. اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم. موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړئ. موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو، خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو.
مواد سوغ ضرورت داریم.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. دغه راز په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالي زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی. د روانې اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 12.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی ټول افغانستان کې اوریدل خبرونې په دې برخه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم ترې نه اخلي. 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، او مسکین خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کیریس دا د نجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسوت شوی دی. په نمیشتو کې یو قلم نه دی برکې شوی دی، وای امضا نمیشتي وخت نیولې. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سل فیصد ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه، د ازادي راډیو ډاٹ کام ته کور شئ، تاسو د ازادي راډیو ویډیوي راپورونه هم لیدلی شئ. ما د نورو شیانو یادونه وکړه چې تاسو د ازادي راډیو د راپورونو متن هلته لوستلی شئ، او د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو اونیز پروګرام د میرمنو یو پروګرام دی نیمه نړۍ. خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، شپږ بجې او 30 دقیقې د لنډ خبرونه. په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن دوی پیښې ثبت شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو دا مثبتې پیښې د مرکز کلات ښار اړوند هواشناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن شپږ پیښې ثبت شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان راایستل شویو کابو 1380 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سیشن به دغه نړیوال سازمان افغان څنګه په خپل ایکس ټولنیز شبکه یا پخوانی ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره وویل چې له دې سي خدماتو برخمن ډیرې شزی او ماشومان دي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر ټوپک، دوه کلشینکوف او څه باندې 5500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګله کې موندل شوي دي. د سربیا پولیسو د شنبه په ورځ هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 1 رئیس پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نشته 1000 کسان وشل شوی دي. د حماس تر واکلاندې د وزارت شنبه په یو بیان کې ویلي چې اوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وشل شوی او 302 تیا نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نشته 1500 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوی هم دي. د اوکران هوایي ځواک د روسي تر اشغال لاندې د کریمیا په ټاپو وسمه کې د سمندري ځواکونو یو اصلي بندر وشتلی او ویبلوې بیړۍ ویجاړه کړې ده. د اوکران پاوز د دسمبر په شپږ وشتمه په ټلګرام چینل کې وویل چې د تاکتیکي هوایي چلند واحدونو د تور سمندرګي په ختیځ کې د فیودوسیا بندر په کروز توغندو وشتلی او د نو چرکساک په نوم بیړۍ په نقشه کړې ده. د روسي دفاع وزارت تایید کړي چې د نو چرکساک کشتی په میزایل لګیدلې او ویجاړه شوې ده.
نیما نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ او کې خور او لور ته د غوي حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور ته خور ته حق ورکوي د ځان ننګنی سي او غوډ خور هغه لمنه حق واخیست د دې ننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق به لوي په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شري اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزي او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلارګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي.
د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو ته معلومه استاسې بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده، د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکو کې ما ته لږ حق راکوي خپل ته ژوند پیرا جوړ کړم. نو ډېر بد رویه ورته وکړه، که هغه قخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره لپاره خو ما نس کولی شي رفت آمد بند کړم. نو لاقه تېره سوم، اوس هم کله کله مور دې نه ځم که نه. دا حق شریعت کې ده، دا حق الله خویندو ته ورکړی. په پادري ځمکو کې، پادري کورونو کې.
د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاهده ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حده مجبور هم وي.
ستونزه واقعا هم په افغانستان کې ډېر زیاته لویه ده، او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګواکې خور راغله له منه یې حق واخیسته، دا پرې ننګه یمه چې خور له مانه حق واړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو، موږ د الله پاک لغه حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چیرې یو څوک کېږي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوي صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې او د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو متانسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد کې د هغې د خبره هیڅوک هم په لغه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطره نه ده چې ګواکې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چیرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، هر اقل تر یو حده پورې خو هغه تېرې د ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو له یوې خوا واده شوې جلۍ ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دې دی وایخله، له بله پلوه یې ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو همدا ښځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن او دارایي او ځمکې او دا شیانو درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل، او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه خور چې څومره نازولي وه او دوی ورته احترام درلودو، د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی، خو دا خو حق دی. یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه، هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. همدغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه دې تر اوسه پورې هغه د چا خبره وایي کاشکې مې یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مې او دوی وایي چې ولې حق دی وانشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا. دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ وو، په دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څنګه شاعران پاتې شم؟ قیدا نور خلک چې اوس خپل شور و آگاهی ته چې په دې اکلا رسیږي هغوی به څه وکړي په دوی دغسې یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي دا هم پیغور ګڼي دا هم شرم ګڼي دا هم په دې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي دا خو همیشه د نارینه وي میراث خو همیشه د دوی وي نه دا چې واده یې وکړو بیا غری شي او حق وغواړي نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي دا خبرې شته دي دې دپاره کار لازم دی دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي مدني ټولنې رسنۍ دغه ملا امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي یو فیصدي ځای ونیسي دې حالات نه باید ووسي یعنی یو درد دی ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي اوس وزارت زنان نشته اوس حقوق بشر نشته دا څه وکړي نو چا ته کښېني دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نو سخت ده دوی یا د امید یو دروازه م دوی ته پرانیستې نه ده خو ډاډ نه لري په خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زخمي
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یو خور خپل برخه غواړي هم نه د ورونو لخوا باید ورته بیل شي دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپل واک سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده او همداسې د پلار موږ پورو د زمنو د ورونو د کاکاګانو نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف د مهر مصارف د اعاشه او عباطه مصارف او د اولادونو مصارف د کورنۍ مصارف او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي هغه تنها په نارینه وو باندې دي هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري حق یې نیم ورکړل شوی ده ولهالته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بل واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده
بله که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یو ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي نیم حق بیا د خسر په کور کې وي نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي که دا موضوع داسې لږ واضح کړو
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي یو حق د میړه له کور نه اخلي دا سره یو ځای کړو او دا د ژوند مصارف د زندګي د مریضي د ده خوراک د ده پوشاک د ده سرپناه دا ټول سره یو ځای کړي نو دې کې شک نشته ده چې دوی حقوق له نارینهو څخه زیاتېږي
بله په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي په دې هکله تاسو څه وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځان ته عیب او ننګ بولي حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده اته نفره د زور فروزو هغه ښځینه دي نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان که زین پلرونه یا زین ورونه ایتا خپل غاړه نگدی چه دی خزو حق ورکی و دا حق نورکی اینو بدون نشکه چه ظلم کرده ده او دی خدای پاک لعوامر سره اگه نه قبلی او زان پتکر که راسته ده او کم مال چه اگه دی نور یا دی خور یا دی نور حق ووسی اگه نورکی اینو واضح شکل بانو بی ظلم که یا دوی اگه کم مال چه ده اگه مال زان تا دی خل پلاس بانده حرامه.
بله در اول ناری ناو تا بچه ویل ولری تاسو چه پسترگو باندی وینی چه یا خوری لور احتیاج لری دقا وقت ده چه باید مرست و سرویسی حقی وار کرلسی پرتل حق نه نور مالیک مرست و سرویسی مگر دوی نکی حال دا چه وینی پسترگو تاسو با دست دول کسانو تا چه ویا؟
دا دول کسانو تا دیر خلار در استاسو در سالون طریقه دا ده مغلا امامان و طریقه و زین نور کم مشران چی دی چی اغوی و آمق و هوی که وانده لری باید پوشی یا زین اغا دادی چی بگر کم نارینه چی دی دی لور یا دی مور یا دی خور حق نور کهی اغوی دیر واضح شکل بانده لقرآن نا آگاهی نلری لمدنی حقوق نا آگاهی نلری نو اول باید اغوی تا آگاهی ور کرشی چی دغا استاد مور پار اولاد ده سره کم چی تا تا حق باید کر شویده این شکل حق پا قرآن که دوتا ور کر شویده دا خود اسلامی نظر شد اسلامی لعرف نشو ولی بیر که دی انسانی لعرف نه کچیر تغاره چی دی پلار دی جواندونی که یا بال جواندونی کچیر تا مروسی دی آغا ارواح یعنی خواد ووسی نو دی آغا اولاد سر نیک سلوکو کهی و آغا نیک سلوکی گدهشی چه نور زین اقتصادی همکاریان ووسی او کم حق چه و تخدای پاک وقتل ده آغا و تفامل وقت او زمان که و تسلیم کلی او همچنان دی پلارو اولادو سر دی آغا قالنه دی آغا پختنه دی آغا پا مشکلاتو که رستگی دموتا یو شرعی او اخلاقی واجبه ده چه باید هر نارینه دا کار وکی زکر خزینه جورخت ده اصلا جور شوه ده چه اغا همیشه باید اغا سر پا مهربانه بانده رفتار وشی اغا سر اغا لاس نیوه وشی نو بی اغا حمایت وشی و که چه تا کم خلکی دی پلار اولاد سر که اغا نارینه وشی او که خزینه وشی سم سلوکو نکی نو بدون شکه چه دوی ناروا کرده دوی صله رحمی نلری خپل په
د پاپا وادوبند په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د بخا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولای خپل حق نسی غوښتلای بیا نو دوی چې کله ډیره زیاتې مجبوریږي د کلی سپینګیرو ته مراجعه کوي خلک په ما خبره راټولوي چې خپل حق وغوړي دغلته تاسو خواندو ته څه لارښوونه لري دوی څه وکړي چې په عزت کې په آرامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته بلکې دا یو وجیبه ده دا باید دوی پخپله باندې ادا کړي که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي فعالیت کوي هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي ولی متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بودي نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفظین دي سپینګیري دي اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري اعتقاد په دې خبره نه لري چې مونږ باید خور ته لور ته حق ورکړو نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفظینو ته ورځي هغوی خپله ناقظین دي د دغه بخش یعنې هغوی همغه سپینګیري او مطلب چې جرګه کوي یي مشران دي اول هغوی خپله دا حق نه ده ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واقع شي
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خویندې حق لري که څه هم تاسو د خپرونې په پیل کې دا موضوع واضح کړه که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دا حق دغه ښځې لري باید ورکړي
قرآن عظیم شان کې د خزو حق ډیر واضح شکل باندې بیان شوی دی. هر خزه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چې مچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چانه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت خپل غزان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د عرض نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، در ای تا حق ده، ایخلی خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي، دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم د نو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه د نورو ورونه خوابدي کېږي. ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بحث کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال د ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوصو سره، د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده.
بله، ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوري، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې خزه ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره، که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي. همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره دی ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي، او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوې. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادرای او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی د نور کول د خزه تا حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نه ور کوي همدار رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث. خیر پلار خو لاجه د لور حق خو پلار خو لاجوندی او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نور کوي حصہ یا خاون مثلا د خزه حصہ نه ور کوي یا د رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصہ نور نه کی او ویس په می تر نه دا ټوله کبیره ګنا ده. الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګنا ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستره او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دی او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکړي ایشا مهنت او احسان دم نه بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور تن قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي چې علامه معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دی نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
سر تمہیں
تگیم مور مور تگیم پلپا کے اوبرا کا ڈڑ تیرا نوڑے دے بیجڑ یا ملک ڈرا کا پیادر تماشن چھو